آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
په کونړ کې وسلوالو کسانو پر یو ملکی موټر باندې ډزې کړې، دوه کسه یې وژلې دي. د سره صلیب د طبي مرستو یوه الوتکه د یمن پایتخت سنا ته رسېدلې ده، او جمهور رئیس اوباما ویلي دي چې د نړۍ د تودوخې زیاتېدلو هم په هوا او هم د امریکایانو په ژوند باندې ناوړه تاثیر کړی دی. قدر من اوریدونکو السلام علیکم. نن چهارشنبه ده، د 1404 نوي کال د حمل د میاشتې 9 ده، چې د 2015 کال د اپریل د میاشتې 8 کېږي. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو د نن سهار دوهمه پښتو خپرونه پیل کوو. په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ د رپورټونو تر څنګ به دا رپورټ هم واوري چې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دي چې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو د مدافعینو په خلاف ګواښونه ډېر سوي دي. خو اوس په مکړې د دې سات خبرونه ته چې طاهر اڅکزی صاحب او زه شافی سردار تسته اوروه. په کونړ کې وسلوالو کسانو پر ملکي موټر ډزې کړې چې پکې دوه کسه وژل سوي او درې نور زخمیان دي. د کونړ د امنیه قومندانۍ ویان فریدالله دهقان امریکا ژغ ته وویل چې دغه پیښه په دوشنبه د نارنګ د ولسوالۍ د ډاک په سیمه کې سوې ده. نوموړي وویل دغه خلک د سورلي په موټر کې ناست و چې وسلوالو ډزې پر وکړې، یوه ښځه او یو سړی یې وواژه. دهقان وایي چې په دغه ډزو کې درې کسه ټپیان سوي هم دي. هغه زیاتوي چې وسلوالو د منورې په ولسوالۍ کې د شهاب په نوم یو 22 کلن زلمی وژلی دی. دهقان وایي چې دغه کس له حکومت سره د همکارۍ په تور د طالبانو ځایي قومندان ضیاءالرحمن وژلی دی. تر اوسه طالبانو د دغو پیښو په اړه څه نه دي ویلي.
د ایران د فارس د خبري اجانس د رپورټ له مخې پرون د سه شنبې په ورځ د پاکستان او ایران په ګډه پوله کې وسلوالو کسانو د ایران اته سرحدي عسکر وژلي دي. په رپورټ کې همدارنګه ویل شوي دي چې په سیمه کې د ایراني ځواکونو او هغو ډلو ترمنځ چې د القاعدې د شبکې سره تړاو لري نښتو زور اخیستی دي. په رپورټ کې ویل شوي دي چې دا پیښه د سیستان بلوچستان په ایالت کې سوې او درې حمله کوونکي هم وژل شوي دي.
د سره صلیب نړیوال کمیټې ویل دي چې یو الوتکه چې د طبي چارو کارکونکو په کسباره و د یمن پایتخت سنا ته رسیدلې ده. سره صلیب پرون د سه شنبه په ورځ د یمن د عدن په جنوبي ښار کې د فاجعوي حالت په اړه په تکرار خبرداري ورکړی و، او که څه هم چې د سره صلیب یو لوړپوړي چارواکي دومینیک ستیل هارت په ټویټر کې ویلي و چې بیړني ضروري طبي مواد به د هوا او سمندر له لارې یمن ته ورسول سي. د نړۍ د روغتیا د سازمان له قوله په یمن کې په تیرو درو اونیو کې په جګړو کې څه د پاسه 1540 کسه وژل سوي او 1500 تنه زخمي سوي دي. سره صلیب د دوشنبه په ورځ وویل چې په دې نه دي توانېدلي چې یمن ته څو تنه طبي مواد ورسوي. دغه سازمان ویلي دي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د دغو موادو د رسولو اجازه ورکړې ده، مګر دغه جنگ ځپلي هیواد ته د الوتکو د استولو په اړه اندېښمن دي.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ویل دي چې د ایران سره د ضروري موافقې چوکاټ به چې تېره اونۍ ترتیب سوی دی، د ایران د یورانیم زیرمې په داسې یوه حالت کې وساتي چې ایران به په څه د پاسه 10 کالو کې ضروري وسله نسي جوړولی. جمهور رئیس اوباما د امریکا د پبلک رادیو ان پی آر سره په مرکه کې وویل چې په دې موده کې به ایران لږ تر لږه یو کال شاته وي چې ضروري بم دې جوړ کړي. هغه وویل چې دا د امریکا د استخباراتي تخمینونو له مخې چې په اوسني وخت کې د دې بم جوړولو ته درې میاشتې وخت ټاکلی دی ښه مقایسه کېدلی سي. ښاغلي اوباما وویل چې که ایران د بندیزونو د لرې کولو څخه وروسته بیا هم د ضروري بم د جوړولو هلې ځلې وکړي، نو دا بیا د امریکا د راتلونکي جمهوري سره اړه لري چې اقدام وکړي.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما پرون د سه شنبه په ورځ وویل چې د نړۍ د تودوخې زیاتېدلو نه یوازې په هوا باندې تاثیر کړی، بلکې د امریکایانو په ژوند باندې هم ناوړه تاثیر کړی دی. جمهور رئیس او د امریکا د عامه روغتیا رئیس وی ویک مرتي د هارډوارد د پونتون د روغتن د کارپوهانو سره وکتل او په هغو پلانونو باندې ورسره وژغیدل چې د دې ستونزې سره د مبارزې د پاره به یې پیل کړي. شغلی اوباما وایي چې د چاپیریال د بدلون په خطرونو کې یو د ځنګلونو اورونه دي چې هوا یې ډیره زیاته ککړه کړې ده، بل دا چې د الرژي یا حساسیت موسم اوږد سوی دی او د خزندو د چچلو څخه خلک د زیاتو ناروغیو سره مخامخ دي. هغه وویل چې تاسې د هوا څخه ځانونه نسی پټولی. جمهور رئیس غواړي په داسې حال کې د چاپیریال د بدلون له کبله راپیدا سوو خطرونو ته پام واړوي چې په هغه جنجالي پیشنهاد باندې کار کوي چې هدف یې د برېښنا د تولید د فابریکو څخه هوا ته د کاربن د ګاز په خپرولو کې د کموالي راوستل دي. په دې پیشنهاد باندې انتقاد کوونکي وایي چې هغه به د امریکا اقتصاد ته ډیر تاوان ورسوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
نور خبرونه. د امریکا د کورنی امنیت وزارت ویل چې داسې کومې نښې نشانې نه لیدل کیږي چې پرون د سه‌شنبه په ورځ د واشنگتن ډي سي په زیاتو سیمو کې د برېښنا په قطع کېدو کې دي د غرضي او خاینو اعمالو لاس وي. د برېښنا نشوالی په سپینه ماڼۍ د بهرنیو چارو په وزارت او ځینو نورو ځایونو باندې تاثیر کړی وو او دا معلومه شوه چې د هغې وجه د میریلند په ایالت کې د برېښنا په یوه فابریکه کې چاودنه وه. د پیپکو د برېښنا تولیدونکي مؤسسې په ټویټر کې ویل دي چې په چارلز کاونټ کې د یوه ترانسمیشن په ترمیمولو باندې کار کوي. د جنوبي میریلند د برېښنا کوپراتیف دغه فابریکه چې د رپورټونو له مخې چاودنه پکې سوې ده چلوي. د سپینې ماڼۍ نتاخ جاش ارنست وویل چې چارواکي د دې پیښې په ارتباط د تروریزم سره څه نه ویني. که څه هم چې د کومې حملې شواهد نشته، خو د امریکا د شمالي قوماندې رئیس د سمندري قواو ستر جنرال ویلیام ګوټنی پرون وویل چې د امریکا متحده ایالاتو ته ګواښونه موجود دي. برېښنا په محلي وخت د ماپښین په 12:00 او 15:30 دقیقو بنده سوه چې د امریکا غږ په شمول په څو سیمو کې نه و.
د کینیا خلک چې د ګاریسا په پانتون کې د تیر اونۍ د قتل عام له کبله ویر او ماتم کوي، پرون د سه‌شنبه په مخصوصان یې چې د رسمي وروستۍ ورځې مخصوصان و د شمونو لګولو مراسم ترسره کړل. مظاهره کوونکي په نایروبي کې په یوه عمومي پارک کې راغونډ سوي وه او د هغه 148 محصلانو په اړه یې خبرې وکړې چې په دې قتل عام کې وژل سوي دي او د ملي امنیت پیاوړتیا یې وغوښتله. د مظاهرې تنظیمونکو او د ماتم کوونکو څخه وغوښتل چې تورې جامې واغوندي او د وژل سوو کسانو د احترام او درناوي کولو دپاره ګلان او په لاس لیکل سوي پیغامونه ورسره راوړي. د الشباب یغې ډلې ویلي دي چې دا حمله هغې ځکه کړې ده چې د افریقایي اتحاد په قواوو کې چې په سومالیا کې د دغې ډلې په مقابل کې جنګیږي د کینیا د نقش درلودلو غچ واخلي.
د امریکا ځغ سومالی خبرونه ویلي چې د کینیا حکومت له هغو شپږ اتیا مؤسسو انفرادي اشخاصو بانکي حسابونه قید کړي دي چې ګومان کوي تروریزم ته پیسې ورکوي. د دې اقدام هدف دا دی چې د الشباب اسلامي تروریستي ډلې ته د پیسو رسیدل بند کړای شي.
د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان ایران ته تللی دی چې د هغه هیواد د لوړ پوړو چارواکو سره خبرې وکړي، که څه هم چې په سوریه او یمن کې د شخړو په اړه د دواړو ملکونو ترمنځ اختلافات موجود دي. شغلی اردوان چې د ترکیه د لوړ پوړو چارواکو یو هیئت ورسره ملګری دی، پرون د سه شنبه په ورځ مخکې لدی چې د ایران د ستر روحاني مشر آیت الله علي خامنهای سره وګوري، د هغه هیواد د جمهور رئیس حسن روحاني سره وکتل. شغلی روحاني وویل چې د او شغلی اردوان دواړو په دې موافقه وکړه چې په یمن کې به باید سمدستي اوربند وسی. هغه وویل چې ایران، ترکیه او د سیمې نور هیوادونه باید داسې یو حالت ته میسته راوړلو سره مرسته وکړي چې په یمن کې ثبات راولي او د ټولو اړخونو د خوښۍ یو حکومت پکې راسي.
د نړیوال بانک رئیس جیم یانګ کیم ویل چې دوی به د خواري او نسمنۍ په مقابل کې د مبارزې په برخه کې د چین په مشرۍ د آسیا د زیربنا د پاره د پانګې اچونې د بانک سره د امکان تر حده کار وکړي. واشنگتن د دغه نوي بانک مخالف دی، مګر په لسګونو نور هیوادونه د هغه ملاتړ کوي. کیم پرون د سه شنبه په ورځ په واشنگتن کې وینا وکړه او په هغه کې د دغه نوي بانک څخه وغوښتل چې د چاپیریال او د کار د نور مسئلو په اړه د لوړو معیارونو څخه کار واخلي. د نړیوال بانک رئیس وویل چې په نړۍ کې تقریبا 1 میلیارد خلک په ورځ کې په 1.15 ډالرو عاید باندې ژوند کوي. د دا که څه هم چې په تیرو څو لسګونو کالو کې زیات پرمختګ شوی، مګر د هغو خلکو د شمېر د کمول د پاره چې په سختي خواري او غربت کې ژوند کوي لا ډېر څه پاتې دي چې باید ترسره شي. هغه وویل چې د خواري او غربت ختمول په ټریلیونونو ډالرو د خصوصي سکتورونو همکاري او د نړیوال بانک اصلاحاتو ته ضرورت لري، مګر کوم وویل چې وروستۍ هلې ځلې باید دا اوس پیل شي، ځکه چې د خواري او غربت معنا دا ده چې په میلیونونو ماشومان د روغتیايي خدماتو او ښوونې او روزنې څخه بې برخې دي او هره شپه په وږي نس بیدیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او اوس په مکری دی رپورټه د بخښنې نړیوال سازمان په خپل یو تازه رپورت کې ویلي چې په افغانستان کې د شذو د حقوقو د مدافعینو په خلاف غواښنه ډیر سوي دي. افغان حکومت او نړیوال ټولنې هم د بشري حقوقو د شذو مدافعینو مسؤلیت شاړولې او لپامه غورځولې دي. د بخښنې د نړیوال سازمان چارواکو په کابل کې د دغه رپورت خبرولو په محل وویل ل 2009 کال راهیسې تر 2014 کال پورې ډېری هغه شذ چې د شذو د بشري حقوقو فعالان دي تر تهدید لاندې دي او په دغو تهدیدونو کې ګواښونه، جنسي زورونه او وجنې هم شامل دي. د راپور چې د دې سازمان د عمومي منشي سلیل شیتی او څیړونکي هوریه مصدق لخوا وړاندې سو ویل سیوی دا مرمنی نه یوازې د طالبانو لخوا غواشل کیږي، بلکې د جنگي سالارانو او حکومتي چارواکو لخوا هم تهدیدیږي. مرمن مصدق شکایت کوي چې حکومت د مرمنو د حقونو د مدافعینو په ساتل کې ناکام دی. هغه وویل رپورت وايي شزینا فعالانه تر هدفی و جنولاند دي او زیاتره چې وجلسوي حکومت قضیه هم ندی تعقیب کړي.
د اوونه تر او ورځی په اونیکی
تاسو د ازادي رادیو پیغام د امریکا جغ آشنا رادیو ته اوریدي. د بخښنې د نړیوال سازمان عمومي منشي سلیل شتی امریکا جغ سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي چې د افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو سره سم د نړیوالو مرستندویو په مرسته کې کموالی راغلی دی او نړیوال مرستندویان باید خپلې مرستې له افغانستان سره جاري وساتي. سلیل شتی له رحیم ګل سروان سره په مرکه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو په وضعیت هم خبرې کړې دي.
په ټوله کې تاسو په افغانستان کې د طالبانو د رژیم له راپرزیدو وروسته نږدې 14 کلونو کې بشري حقوقو وضعیت څنګه ارزوي؟ زه فکر کوم هر هوا چې په جګړه کې وي تل پکې د بشري حقوقو سرغړونه کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان د ملکی تلفاتو مسله راپورته کړي. متاسفانه افغانستان د بشري حقوقو زیات سرغړونه لیدلې دي. په مثبت اړخ کې دوه ټکي یادوم. د نوی حکومت پر اتاک د حکومت بشری حقوقو ته ژمن دي لکترلګه په وینا کې، خو اوس د عمل وخت دی. دوهم، خلکو زیات په بشری حقوقو پوهیدل دي. رسنۍ د مسایل اوس زیات تر پوښښ لاندې راولي. حقوقي چوکاټ هم شتون لري، ډیر څه شوي دي. اساسي قانون شته او نور حقوقي چوکاټ هم تیر شوی دي، خو لوی ګواښ تطبیق دي.
آیا تاسو په دې هیواد کې د دې خطر ویني چې د نویو مکرونو ترخی تجربه بیا تکرار شي؟
زه فکر کوم خطر شته. افغانستان د خطر په لیکه کې دی. دا چې څنګه به افغانستان پر مخ ځي دا د حکومت په کړنو پورې تړل ده. تیره ورځ موږ له ولسمشر غنی او اجرایي رئیس عبدالله سره ولیدل. ولسمشر غنی دا را یاده کړه چې هغه باید په امنیتي مسایلو کې د بشري حقوقو او عدالت توازن وساتي، خو زموږ ځواب دې مسلې ته دا دی چې که تاسو بشري حقوقو تامین کړئ او عدالت خوندي کړئ نو امنیت لرلی شي. دا معنا چې تاسو لومړی امنیت ولري او بیا بشري حقوقو تامین کړئ. دا دواړه باید یو ځای په حرکت کې وي.
کومې درې مهمې مسلې دي چې تاسو په بیړه افغان حکومت او د نړیوالو ملاتړو ته ملرئ چې ورسره تعامل وکړي؟
یوازنی مهمه پوښتنه دره چې د دې هیواد پراتون کې بشري حقوقونه څنګه ځای لري. موږ په دې باور لرو چې په دې هیواد کې د اقتصادي پیاوړتیا، سیاسي ثبات او ټولنیز هوساین لپاره د بشري حقوقونو تضمین اړین دی. لخوا سره تاریخوالي مسله او د خزو وضعیت موږ لپاره مهم مرکزی مسایل دي. دوهمه مسله د کورنۍ بې ځای شو مسله ده. په دې هیواد کې لوو 100,000 پورې کورنۍ بې ځای شوې دي. دریم مسله د نړیوال ټولنې د رول ده. د ناتو ځواکونه په وته دي. د نړیوالو مرستندویو لیوالتیا هم مخ پر راکمېدو ده. دا یو بد وخت دی چې نړیوال مرستندوی هم وځي. په ځانګړي ډول د خزو په مسأله کې چې دا د اوږدې مودې د تغییر مسأله ده، زموږ پیغام نړیوالو مرستندوی ته دار چې پاتې شي او د افغانستان راتلونکي ته ژمن اوسي.
افغان حکومت په دې هڅه کې دی چې له طالبان سره ژر د خبرو لړۍ پیل کړي. تاسو څه فکر کوئ؟ مخکې دی چې طالبان سیاسي سیستم ته راوړل شي، کوي کوم مخکېنی شرطونه باید وي؟
د سولې بهیر دی هیواد کې ډیر پیچلی بهیر دی. البته هر څوک غواړي چې دوامدار سوله وي، ځکه تلپاتې سوله له دې هیواد سره مرسته کوي چې پرمختګ وکړي. خو زموږ لپاره سوله او عدالت دواړه مهم دي. د انتقالي عدالت مسله او هغو ته چې د بشر ضد په جرمونو مرتکب شوي معافیت باید له پامه ونه غورځول شي. له طالبانو سره د خبرو لپاره مخکینی شرایط څنګه وي؟ دا سیاسي پریکړه ده چې حکومت یې وکړي. خو د بخښنې نړیوال سازمان له نظره کومې لاسته راوړنې چې دې هیواد په تیرو 15 کلونو کې لرلې، کدا د خزو په برخه کې وي، نو دا به تراژیدي وي چې د لسترونی له لاس ورکړ شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو.
ټولن خبرونه. په کونړ کې وسلوالو کسانو پر ملکی موټر دز کړي چې پکې دوه کسه وژل سوي او درې نور زخمي دي. د ایران نیمه سرکاري خبري اژانس فارس د رپورت لمخې پروند سې شمې په ورځ د پاکستان او ایران په ګډه پولې کې وسلوالو کسانو د ایران اته سرحدي اسکار وژل دي. د سره صلیب نړیوالو کمیټې ویلي دي چې یو الوتکه چې د طبي چارو کارکونکو په کسباره و د یمن پایتخت سنا ته رسیدلې ده. د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما ویلي دي چې د ایران سره د ضروري موافقې چوکاټ به چې تیر اونۍ ترتیب سوی دی د ایران د یورانیم زیرمې په داسې یو حالت کې وساتي چې ایران به په څه د پاسه لسو کالو کې ضروري وسله نسي جوړولی. د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما پرون د سې شنبې په ورځ وویل چې د نړۍ د تودوخې زیاتېدلو نه یوازې په هوا باندې تاثیر کړی، بلکې د امریکایانو په ژوند باندې هم ناوړه تاثیر کړی دی. د امریکا د کورنی امنیت وزارت ویلی دی چې داسې کوم نشانې نه لیدل کیږي چې پرون د سې شنبې په ورځ د واشنگتن ډي سي په زیاتو سیمو کې د برېښنا په قطع کېدو کې دی د غرضي او خاینو اعمالو لاس و. د کینیا خلک چې د ګارسیا په پونتون کې د تیر اونۍ د قتل عام له کبله ویر او ماتم کوي، پرون د سې شنبې په مخسنې چې د رسمي ورستۍ ورځې مخسن و د شمونو لګولو مراسم تر سره کړل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او اوس په مکرې دی رپورټه. د باد پرمختللي توربینونه اکثره وخت یو ځایي کار کوي. دا ته بیا د بادي کروندې اصطلاح کارول کیږي. په ځینو حالاتو کې د سلو توربینونو په شاوخوا کې په یو وخت کې کار کوي، خو د هوا د ناڅاپي بدلون له امله د دې توربینونو مجموعي مؤثریت کمیږي. په مکرې د امریکا جغ آشنا تلویزیون دی رپورټ.
د باد انرژي ارزانه او دوامدار ده. د باد انرژي د توربینونو نسبول او له هغه څخه ګټه اخیستل اوس په نړۍ کې هر چیرته مخ په زیاتې دوري. د امریکا د انرژي وزارت د رپورت مخې په اوس وخت کې د هیواد برقي انرژي په 15 باد انرژي تشکیلوي. په منځنۍ توګه له بادي توربینونو څخه ګټه اخیستنه په 15 ده. خو د دې په خاطر هغه بې ثباتي او ناکراري چې دا توربینونه رامنځته کوي او له یو بل سره عمل او عکس العمل رامنځته کوي، نو دا کار د موثریت کچه راکموي. ساینس پوهان د توربینونو ترمنځ د غراز یو پر بل اغیزو ته خبرې او محاوره وایي. د تینسی د وندربیلټ پوهنتون ساینس پوهان هڅه کوي چې داسې یوه لاره پیدا کړي چې د ناڅاپي ناکرارۍ منفي تاثیر راکم کاندي. د ګدمز چې د انجینرۍ د برخې پروفیسر دی او د ټیم شنی هم په غاړه لري، وایي د توربینونو پرې یا وزرې سنسرونه او هغه د حرکت محاسبه او څارنه کوي. نو هر کله چې پرې خوځیږي مونږ ته د محاورې یا عمل او عکس العمل د څرنګوالي په برخه کې معلومات راکوي.
موږ دا سنسرونه یا حساس وسایل د دې لپاره کاروو چې توربینونو د پرو د حرکت پته ولګوو او وې څارو. دغه کړنې ته متحرک ځواب هم وي او هر ځل چې یو پره حرکت کوي موږ هغه څارو او موږ ته د یو توربین او بل توربین ترمنځ د عمل او عکس العمل په برخه کې معلومات راکوي.
ادم زوای سنسرونه یا حساس وسایل کمپیوټر ته معلومات انتقالوي چې په پردپسي ډول د سرخونو پرې تنظیموي او هغه انرژي جبران کوي چې د بادي کروندې د توربینونو ترمنځ د باد په لګیدو کې د خلل له امله منځ ته راځي.
د باد انرژي د تولید او لاسرسي له درکه په اوسنۍ مرحله کې یو بدلون رامنځته کوي او په بشپړه توګه د سونګ د طبي موادو لکه د ډبرو سکرو او ګازو سره چې نن سبا موږ پرې اتکالرو سیالي کولای شي. د باد انرژي د حکومتي مرستې نه پرته کولای شي چې د لګښت له پلوه هم رقابت وکړي.
ادم زوای هغه توربینونه چې یو لبل سره د تنظیم قابلیت لري د دې سبب کېږي چې د باد په کرونده بدل شي او د یو شمیر کمو یونټونو په واسطه زیات انرژي تولید کاندي. د ډیر زیات استعمال کموالی چې د توربینونو د زلخت مخنیوي وشي او د ګټ ورکول مودې لاس کاله نور هم زیات شي. غورځنګ د امریکا غاښنا تلویزیون واشنگتن.
د واشنگتن نه د امریکا غاښنا رادیو خبرونه اوري.
په خوست ولایت کې د والی په ضد سو اعتراضونو او په دې جریان کې د سوي چاودنې څخه پاس چې خوست کوم هیئت لیژر سوی وو د هغه یو غړي عبدالرشید ایوبی سره زموږ همکار متیو لا عابد مرکه کړې ده.
د افغانستان ولسمشر جلالت مآب ډاکټر محمد اشرف غنی لخوا چې کوم هیئت تعین شو او موږ لاړو خوست ته، د موږ په اول قدم کې د خوست د پیخي قربانیانو او د شهیدانو او د زخمیانو کورنیو سره غم راځي شریکول او د ولسمشر د تسلیت پیغام رسول چې په همغه ورځ خوست کې لوی فاتحه او موږ همغه فاتحه کې ګډون وکړو. د رئیس صاحب لخوا او د ټولو ملګرو لخوا مو ورته تعزیت او تسلیت وویلو او وروسته له هغه مو بیا د ولسونو سره د خواخوږۍ ترڅنګ هغه لارینونه چې دوی نور هم وختل چې دمه ورکي د موږ دوه مقصد هم همدا و چې د خوست ولایت په کمپلیکس او په اداري ریاستونو خیمې راتاو شوي وي او هغه خار هم بند شو په پر ډول دغه د خار خلاصول لپاره او د لارینونو د پای ته رسول لپاره د موږ ټول هڅه دا و چې د ولسونو ترمنځ یو پوهاوی رامنځته کړو ترڅو دغه لارینونه بس شي او د خوست فضا بیرته یو آرام او صمیمیت فضا رامنځته شي او ولسونه خپل کاري او اړتیاوې پوره کړي. دا د موږ لومړنۍ هڅه وي چې لله الحمد هغه هڅه چې موږ کامیاب شو موږ هغه خار بیرته خار او ادارې ټولې بیرته پرانستې.
دغه مشکل چې پیل شوی و د کومو استادو ترمنځ او د والی ترمنځ هغه رف شو دواړه د دغه پریکړې د دغه جرګې د فیصلو نه مطمئنه راضي دي؟
متاسفانه موږ دغه جرګه کوم اجرایي صلاحیت نه لرلو ځکه تاسو د جرګې په معنا پوهیږئ. موږ یوازې هغه جرګه چې د دې موخه دا وه چې په خوست کې دا مشکل ته پای ټکی کیدی او درسته ده چې د خوست خلکو مختلف نظریات لرل او لسنه وو مختلف فکر او اختلافي فکر هر ځای کې موجود وي. نو موږ به هر خوا د ولسونو کې هم مختلف نظریات واوریدل او هغه مو د راپور په شکل جوړ کړلو. هغه ستونزې چې د وکیل صاحبانو د خواوی هم موږ ولیکل او راپور مو کړی او ځینې ستونزې چې د ولسي د خواوی خو د موږ جرګه دا د دې لپاره وه چې دغه مشکل حل کړي او دا چې موږ د په چا باندې د سلامت او د ملامت ټپي یا موږ نشو کولای دا صلاحیت مو هم نه لرلو چې موږ عدلي او قضایي ارګان نه وو. نو موږ همغه مسؤلیت چې موږ تر سپارل شوی وو د رئیس جمهور لخوا هغه شکر حل شو او یاد دی وی چې دغه لاسته راوړنه د جرګې چې په مشرې په خانه وزیر ډاکټر صاحب اکرم خپلواک وو او نور ګرو په ټول توان او په ټول هڅو زیات موږ کوشش وکړلو چې فضا بیرته جوړ شي او د خوست هغه مشکل حل شي او هغه نور کومه باقي نور کارونه چې کوم پاتې دي دیوالی په اړه یا د دری فساد په حق لا هغه به هم ان شاء الله د رئیس جمهور د خوا ډیر زر د خوست ولسونو ته واورول شي او هغه به تصمیم د رئیس جمهور وي. هله مند يم چې ډیر زر نږدې وخت کې به رئیس جمهور د والی په اړه او د نورو د ستونزو په حل لپاره چې هلته د خلکو د ادعا مطابق شي فساد موجود دی یا نور مشکلات دي هغه ته به د پایټکه کې خوښ شي.
لنډه پوښتنه په دغه جریان کې چې چاودنه وشو او خلک پکې قربان شو زخمیان پکې وشو د هغوی کورنۍ د هغوی تاوان هغې اړه هم دغه جرګې حکومت سره وړاندیز کړی دی، تاسو ورسره غم شریکي او مرستې نیت لرئ؟
بله عابد صاحب، د کورنیو سره هم د غم شریکۍ تر څنګ نقدي مرستې هم وشوې د ولسمشر یا د مرکزي حکومت لخوا د شهیدانو کورنیو سره او د زخمیانو سره، او زخمیان هم کابل ته انتقال شوي وو د اول ورځې نه، نو دوی سره پوره پوره همکاري وشوه او د دوی په غم کې ولسمشر او ټولو دوستانو د مرکزي دولت ځان شریک وبللو، او انشاءالله چې په آینده کې به هم د دوی ټولو مشکلاتو ته او د دوی ټولو ستونزو ته به ځواب ویل کېږي. او هیله مو د مرکزي حکومت نه دي، موږ هم دا د ولسونو هم دا ده چې دغه پیښه چې رامنځته شوه د دې دپاره رئیس جمهور یو قوي عدلي او قضایي کمیسیون ولیږي تر څو ډېر په دقت سره دغه قضیه بررسی شي، او هر هغه څوک چې په دې قضیه کې چې د لسګونو شهیدانو او د لسګونو زخمیانو باعث وګرځیدلو بررسی کې او د عدلي او قضیه ارګانونو ته معرفي شي. دا د ټول اوله سرمان دی، او په دې به ان شاء الله موږ تر اخره پورې به کوشش کوو چې دغه کار هم وشي، او هم رئیس جمهور ته موږ هم دغه راپور غواړو وایو او دا کار به ان شاء الله چکیږي.
ډیره ډیره مننه محترم عبدالرشید ایوبی صاحب.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د افغانستان د اراضي د خپلواک ادارې چارواکي وایي هغوی د ځمکو د غصب په تور د نږدې 14,000 کسانو پیژندنه کړې چې په دې هیواد کې 1.3 میلیون جریبه ځمکه غصب کړې ده. په دې اړه له کابل څخه ممتاز بهیر رپورټ رالېږلی دی.
د افغانستان د اراضي د خپلواکي اداري رئیس جاوید پایکار نن په کابل کې د عدلي وزارت لخوا او د ملګرو ملتونو په مرسته د ځمکې غصب دي جرم وپیژندل شي تر نوم لاندې په یو جوړ شوی یو ورځنی ورکشاپ کې خبريالانو ته وویل. په 1991 نومدیس کال کې د افغانستان د اراضي خپلواکي ادارې ته دند سپارل شوی و چې د ځمکو د غاصبینو د شهرت پیژندلو په اړه معلومات راټول کړي، او زیاته کړه چې تر دې مهاله د ځمکو د غصب په تور د 15,813 کسانو شهرت معلوم کړي دی. غاصبینو د نومونو لیست راټول کړ. د دې منظم ډیټابیس لرو او ډاډه یو چې دوی غاصبین دي. له حقوقي پلوه ځینې موضوعګان شته چې ګواکې په غصب تورن دي یا شکمن دي، خو اسناد، شواهد او قرائن او هغه معلومات او څېړنې چې زموږ د دویم او دریم واحدونو او ادارو لخوا وشول، زه په ډاډه وایم چې موږ د افغانستان په کچه 15,301 د غاصبینو لیست چمتو کړی دی. ښاغلی پیکار وویل له غصب شوو ځمکو څخه په ټولیزه توګه په څلورو برخو کې کار اخیستل شوی چې په زیاته برخه کې خارونه جوړ شوی دي. په ځینو برخو کې د هستوګنی کورونه جوړ شوی، د غراز د کرنې لپاره هم له غصب شوو ځمکو ګټه اخیستل شوی ده، او بل برخه سوداګرۍ لپاره کارول شوی ده. دریسو 55 خارونه او د هستوګنی سیمه مو هم لیست کړی دي چې هغه هیڅ ډول حکومتي اسناد نه درلودل، او د ځمکې د قانون ماده د خپل پروژو په پلي کولو کې په پام کې نه دي نیولې، یعنی غصب شوې ځمکې دي. اکثره خارګوټي چې پر غصب شوو ځمکو جوړ شوي په کابل، بلخ او ننګرهار ولایتونو کې موقعیت لري. د افغانستان د اراضي د ادارې رئیس هیلمندی و خوده چې نننۍ ورکشاپ سم نتیجه ورکړي او د غاصبینو او ځمکو د غلو لپاره سزا وټاکل شي. خغلی پایکارو ویل هغه دوه طرحې جوړې کړي چې په پیل کې ټول غصب شوی ځمکې له غاصبینو څخه بیرته واخیستل شي، او په دویم پړاو کې پلان لري چې په 15 کلونو کې خلکو ته د ځمکو د غصب په اړه عامه پوهاوی ورکړي او دغه دود لمنځه یوسي. په همدې توګه د ملګرو ملتونو د سرمنشي د استاذ مرستیال مارک بورډن غونډې ته د وینا پر مهال ویل په افغانستان کې ځمکې له هر ډول خوندیتوب به برخی دي او عام ولس ځمکو ته لاسرسی نه لري. خغلی بورډن ویل د ځمکو په غصب کې یو شمیر دولتي چارواکي هم لاس لري، خو هغه د کوم چا نوم په ډاګه نه کړ. مارک بورډن زیاته کړه چې په تیر کې افغان حکومت د ځمکو د غصب په مخنیوي کې پاتې راغلی، او ویل حکومت دې په دې اړه په قانون کې اصلاحات راولي او د ځمکو غصب د یو جرم په توګه وپیژني. اړینه ده چې په دې برخه کې قانوني ګامونه پورته شي او د ځمکو د استعمال لپاره د قانوني کړنلارې جوړې شي. که داسې ونه شي، د ځمکو د غصب دړې به همداسې روانه وي، او د افغانانو دا ارمان چې ځمکې به خوندي شي همداسې یو ارمان پاتې شي. په افغانستان کې د ځمکو غصب له کلونو راهیسې رئیس یو غټه ستونزه ده او عام خلک په اړه زیاتې اندیښنې لري چې دغه اندیښنو ته په کتو ولسی جرګې په 1992 کال کې د لومړي ځل لپاره د دولتي او غیر دولتي ځمکو د غصب قانون په دریو فصلونو او ولسو مادو کې تصویب کړ. په دغه قانون کې غټو غاصبینو ته د 15 کلونو د بند سزا ټاکل شوې، خو د هغو کسانو لپاره یې جدي سزا په پام کې نیولې نه ده چې د سرپناه د جوړولو لپاره یې ځمکه غصب او یا تصرف کړي وي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
قدر من اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب پای ته ورسېدل. زه شفیع سردار او زما همکار روشان نورزی ستاسو سره ستاسو ستیجو د تاریخ خبرونه به په لاند وخت کې پیل شي. تاسو زموږ سره